د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دول ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پایل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاته ورسېدې. نن پنځنبه ورځ د 1489 یوم هجری المریز کال دی لیندې یا قوس د میاشتې نهمه ده چې 2018 میلادي کال د نومبر له 1 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د هیواد نافذه قوانینو په رڼا کې به د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزول شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کندهار کې د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو د غونډې په درشل کې د ولایت په مرکز کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي په شمالي کوریا به نور پراخ بندیزونه ولګول شي. د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره ولیدل. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو د غونډې په درشل کې د دې ولایت په مرکز کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي امنیتي مسؤلینو ته د لومړۍ درجې اظهاراتو امر شوی. په ځانګړي ډول په عینو مینه سیمه کې چې ویل کېږي د دې لوی غونډې ګډونوال پکې اوسېږي، تګ راتګ محدود شوی دی. یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو شاوخوا اویا تنه غړي هم برخه واخلي چې یو شمېر کندهار ته له مخکې رسیدلې دي. یو هم د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون دی چې تېره ورځ له کندهار ازادي راډیو ته په دې غونډه کې د خپل ګډون د تایید ترڅنګ وویل دا غونډه د هیواد بیلابیلو قومونو ترمنځ د لا یووالي په خاطر تر راتلونکو دو ورځو پورې جوړیږي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي بیا دغه جوړیدونکې غونډه د دولت او خلکو په زیان وبلله او هغه د حکومت د کمزوري کولو او د هیواد د میشتو قومونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو هڅه وبلله. د هغو سیاسي څیرو په ډله کې چې ویل کېږي په دې غونډه کې به ګډون وکړي د عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور نمونه هم اخیستل کېږي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې له څه مودې راهیسې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون پخوانیو لوړپوړو چارواکو او د دولت د مخالفو سیاسي ګوندونو یو شمېر مشرانو له روان وضعیت څخه د افغانستان د وتلو لپاره د دودیزې لویې جرګې په رابللو ټینګار کړی دی. د لوګر چارواکي په دې ولایت کې د یو لسو بهرنیانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د لوګر ولایت رسنیو له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان چې ټول چشنیان دي تیر ماښام د لوګر د ازري ولسوالۍ په مربوطاتو کې له څو میلو وسلو او راکټونو سره افغان ځواکونه ونیول. د خبر پاڼې له مخې دغه یو لس تنه چې دوه سړیان، درې ښځې او شپږ ماشومان دي د ننګرهار د خوږیانیو او حصارک ولسوالیو څخه لوګر ته ورغلي وو. تر دې څو میاشتې وړاندې هم د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د اتو تنو چشنیانو د نیول کېدو خبر ورکړل شوی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اماراتو د لوبډلې په وړاندې د خپل څلور ورځنۍ لوبې په لومړۍ ورځ د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په شپږ نوي اورونو کې 321 منډې وکړې او لوبې په خپل کنټرول کې راوسته. د انټر کانټینینټال کپ لپاره دغه لوبه پرون په ابوظبي کې وشوه. احسان الله 143، رحمت شاه 103 او اصغر 18 منډې وکړې. د متحده عربي اماراتو لوبډلې په لومړي سر کې پچه وګټله او فیلډینګ یې انتخاب کړ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي چې په شمالي کوریا به نور پراخ بندیزونه ولګول شي. ډونالد ترامپ د نوي بندیزونو خبره وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ دوه ورځې وړاندې د یو بل لرې واټن ویشتونکي توغندي چې له یوې وچې بلې وچې ته رسېدی شي د ازمویلو خبر ورکړ. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د شمالي کوریا د دې اقدام په غبرګون کې وویل د شمالي کوریا لخوا یو توغندی آزمویل شوی دی. موږ به په پام کې ونیسو. دلته د دفاع وزیر جیمز میتس را سره دی او موږ پر دې بحث وکړ. یو داسې وضعیت دی چې باید چاره وشي. تر دې وړاندې ولسمشر ټرمپ د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره د شمالي کوریا د دغه اقدام په اړه ټلیفوني خبرې کړې او هغه ته واضح کړې چې متحده ایالات د خپل ځان او خپل متحدینو دفاع کوي. د یو بل خبر له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي متحده ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي، خو خبرداری ورکوي چې رژیم به کاملا له منځه ولاړ شي که د جګړې لور ته خپلو پارونکو اقداماتو ته دوام ورکړي. نیکی هیلی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بیړنۍ غونډې مخکې وکړې او وویل د شمالي کوریا د وروستي توغندي ازموینه چې ادا کوي د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي د دې عاجل اړتیا په ډاګه کوي چې ټول هیوادونه دې له پیونګیانګ سره اړیکې پرې کړي. د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستور سره ولیدل. دغه غونډه په سوریه کې د څه باندې شپږ کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف جوړه شوې ده. دمشق په لومړي سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو په دې اتم دور کې خپل ګډون له دې کبله رد کړی و چې د سوریې د حکومت مخالفینو له قدرته د ولسمشر بشر الاسد لیدل کېدو پر غوښتنې ټینګار کاوه. خو د راپورونو له مخې وروسته له هغې چې دوی ته ډاډ ورکړ شو چې د ولسمشر بشر الاسد پر موضوع به بحثونه شي د سوریې د حکومت یو پلاوی تیر ورځ له دې مستوره سره ولیدل. د حکومت مخالف استازو چې په لومړي ځل په یوه ډله کې سره راټول شوي وو پرون مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره کتلي وو. د دغه پلاوی مشر نصر حریری رویټرز اژانس ته ویلي چې د سوریې د حکومت مخالفین له روسیا او نورو هیوادونو غواړي چې پر اسد ډېر فشار راوړي چې د دغو خبرو له لارې په شپږو میاشتو کې یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. د سوریې په شاوخوا شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې تر 310,000 ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور له خپلو کورونو کډه کولو ته اړ شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوریږي د افغانستان جمهوري ریاست وایي د هیواد د نافذه قوانینو په رڼا کې به د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزوي.
صورت اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست زیادت تهران در مغایره با اصول سیاست خارجی منافع ملی ثبات و امنیت کشور و قوانین نافذی افغانستان قرار داشت.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو لپاره د هیواد په نورو ولایتونو کې د رایې ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ او په نښه کولو خبر ورکوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې په جنیوا کې د سوریې د حکومت او د مخالفو د وسلوالو ډلو ترمنځ د روانو خبرو له حاله مو خبرو. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. بیا هم زنوری اسنوری د خبرونه پاته برخه د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د هیواد د نافذه قوانینو پر وړاندې کې به د اجرایه ریاست دوهم مرستیال وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزوي. حاجی محمد محقق په دې وروستیو کې په تهران کې یوې غونډې ته وینا په مهال په سوریا او عراق کې د داعش وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغانانو د ګډون ستاینه کړې وه. نوموړي وروسته ویلي وو چې هدف یې د هغو کسانو ستاینه وه چې د داعش په وړاندې جنګیږي. همدې څرګندونو د حکومت سخت غبرګون راوپارو. په عین حال کې د سیاسي او حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د دې موضوع تعقیب پارلمان ته سپارل کېږي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال هغه وروستۍ څرګندونې چې په سوریه او عراق کې د افغانانو د جګړې ستاینه کړې د دغه هیواد د قانون او ملي ګټو پر خلاف بللې دي. وایي چې دا موضوع به په جدي ډول وارزول سي. د ارګ سرپرست وین شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
محمد محقق معاون
دوم ریاست تهران کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق روسي څرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست د اصولو د ملي ګټو ثبات او د نافذه قوانینو پر خلاف دي او په هیڅ وجه د افغانستان د دولت نظر نه څرګندوي. د ارګ پیلامه کې هم د همدې څرګندونو پر ارزونې ټینګار شوی دی. د ولسمشری مړی پیلامه کې راغلی چې دغه هیواد هیڅکله په نیابتي جګړو کې شکل نه وو او په راتلونکي کې به هم اجازه ورنکړي چې د نیابتي جګړو په ډګر بدل شي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال چې په دې وروستي وکی په تهران کې په یو غونډه کې خبرې کولې، د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو لاتباو په تیر بیا د ایران د سپای پاستاران د بهرنۍ څانګې د قومندان قاسم سلیمانی له ونډې مننه او ستاینه وکړه چې په سوریه او عراق کې د داعش پر وړاندې جنګیږي. اجرایه ریاست هم وړاندې دا د ښاغلي محقق شخصي نظر بللی و. یو شمیر سیاسي او حقوقي کارپوهان وایي د افغانستان د نافذه قوانین پر اساس د محقق د دغو څرګندونو د پلټنې موضوع ملي شورا ته سپارل کیږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل
اسان په اساسي قانون کې دي چې کوم لوړ پوړی چارواکی لکه خپل رئیس دولت یا یو وزیر یا په موږ سره خلک د منافع دي ملی عزت کوم عملو کی یا کارو کی دغه لپاره پارلمان باید فیصله وکړي په دوه سلسله د اراو چې هغه خیانت ملي حسابي نو ځکه د خاصه محکمه جوړیږي.
ولسمشری مانی وایي د افغانستان قوانین د دغه هیواد اتباو ته یوازې د ملي حاکمیت په چوکاټ کې او د دغه هیواد تر بیرغ لاندې د عسکري خدمت اجازه ورکوي. د راپورونو له مخې زرګونه افغان کډوال چې په ایران کې ژوند کاوه د ایران له لوري د سوریې جګړې ته استول شوي او د هغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د فاطمیانو د لوا په تشکیل کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په پلوي جنګیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رایې ورکولو 1355 مرکزونه ارزیابي او پنهخه کړي. د دې کمیسیون غړو پرون په کابل کې په څلورم اعلاني غونډه کې وویل د رایې ورکولو مرکزونه لپخوا ډېر شوي خو په ټوله کې معیار او شرایط په پام کې نیول شوي دي. نور حال د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنیو ارزیابیو له مخې د دغه هیواد د راتلونکو پارلماني ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره د رایې ورکولو د 1355 مرکزونو اړتیا ده. د دغه کمیسیون غړو د چهارشنبې په ورځ په ټولو ولایتونو کې د رایې ورکولو مرکزونو د ارزیابۍ په څلورمه اعلاني غونډه کې دا مرکزونه تثبیت او تایید کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون عملیاتي مرستیال او سرپرسته وسیمه بادغیسی وایي دا وخت د پخوانیو انتخاباتو په پرتله 115 مرکزونه زیات شوي دي.
در کل 34 ولایت افغانستان مورد تصویب قرار گرفته که
دا وایي په ټوله کې د افغانستان 14 ولایتونه د تصویب وړ وګرځیدل. دا جدول چې موږ یې لرو له مخې 1500 مرکزونه مدغم شوی او ټول 1355 مرکزونه تصویب او تایید شول.
7355 مرکز هست.
لدی وړاندې ټول 1180 د رای ورکولو مرکزونه تثبیت شوی وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تریوي میاشتې رئیس د ولایتي عملیاتي ټیمونو او جی آی اس انټرنیټي سیستم لمخه د شوی سروي وړاندیزونو لمخه د رای ورکولو مرکزونو د ارزیابۍ لړۍ پیل کړې و. دا کمیسیون د دې ارزیابۍ هدف مناسب ځایونو ته د رای ورکولو مرکزونو لیک د نویو مرکزونو رامنځته کول، ادغام او د شرایطو مطابق د رای ورکولو مرکزونو تثبیت کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر اویان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل د رای ورکونکو له تثبیت وروسته به دغو مرکزونو ته د لازمو موادو لیږد هم پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي لمریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې ده. له دې سره د رای ورکولو مرکزونو د ارزیابۍ لغونډو د څار ځینې مدني بنسټونه وایي په دغو مرکزونو الله هم ستونزه شته. لډلی روشن څېړن ازادي راډیو ته ویل لدی ورسته باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خلکو غوښتنو وړاندیزونو ته جدي پام وکړي.
زما په نظر دا یو نیک ګام ده، اما په دې باندې باید ډیر کار وشي. کار په دې مانا چې رای د هر شهروند حق ده، نو په دې اساس باندې که بیا هم مشکلات موجود وي کمیسیون د شکایت باید ښه کلک د دغه کسانو ملاتړ وکړي چې دوی د رای حق نه محروم نشي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي دا د ارزیابۍ لومړنۍ لیست خو د کم توپیر سره د خلکو د وړاندیزونو غوښتنو ځای لري. د کمیسیون عملیاتي مرستیاله وسیمه بادغیسی وایي تر راتلونکي یوې اونۍ د تثبیت شویو مرکزونو لیست د وی پاڼې له لارې خپریږي او خلک کولی شي پاړه خپل نظرونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره شریک کړي.
و امر دل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو لپاره په هیواد کې د هیواد په نورو ولایتونو کې د نورو مرکزونو د پنهښه کولو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر نه لري، مشر لري شوی او د غوروي کمیټې څخه غوښتل شوی چې دې کمیسیون ته چې او شپږ غړي لري یو بل غړی وروپیژني.
واشنگتن پوست ورسپانې لیکلي له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا مشاورتي رول پراخیږي، امریکایي عسکر به هم ښایي ډیر زیانمن شي. ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د وروستیو څرګندونو په اساس چې له کابل په ویډیو کانفرنس په پینټاګون کې خبریالانو ته وکړي، لیکلي چې تمه ده د امریکا پوځ نوي سلاکاران افغانستان ته ولیږي. واشنگتن پوست ورسپانې لیکلي شاوخوا زر تنه امریکایي سلاکاران به د افغان پوځ او خاصو ځواکونو له ډلګو سره اوږه وګه په جګړو کې برخه واخلي. ورسپانې د نیکلسن په حواله ویلي د افغان پوځیانو لپاره د نویو سلاکارانو لیګل به په امریکایانو د سړک غاړې چاودنو، وسلوالو حملو، راکټونو او نورو حملو ګواښونه زیات کړي. نیکلسن ویلي د افغانستان لپاره د امریکا د نوي پالیسۍ په اساس د غټولو بدلونونو هدف دا دی چې په دوو نورو کلونو کې افغان پوځ د هیواد په 80% خاورې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. د ویلي په دوو کلونو کې غواړي د هیواد له څلورو په دریو برخو باندې افغانانو ته د ژوند زمينه برابر راشي. واشنگتن پوست ورسپانې د امریکا د پوځ د اټکل په اساس لیکلي چې اوس وخت 40% افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې د کابل حکومت پرې کنټرول لري. واشنگتن پوست ورسپانې د جنرال نیکلسن په حواله ویلي امریکایي سلاکاران له افغان ځواکونو سره مرسته کوي څو په هغو سیمو کې ګزمي او عملیات وکړي چې د طالبانو لخوا له جدي خطر سره مخ دي. امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتګ سره افغانستان ته د زرګونو نورو سرتیرو د استولو لپاره لیوالتیا وښوده. دمګړې 4000 امریکایي عسكر په افغانستان کې خدمت کوي، خو دا شمیر د براک اوباما د ولسمشری په دوره کې 8400 سرتیرو ته رسید. بریتانیا له افغان ژباړونکو سره د مرستې اخلاقي مسؤلیت په غاړه لري. دا د ټلګراف بریتانوي ورسپانې د هغې مقاله عنوان دی چې په افغانستان کې د بریتانیې د پوځیانو او ډیپلوماټانو افغان ژباړونکو ته د زیاتې همکارۍ په اړه لیکل شوې ده. ټلګراف د بریتانیې د پارلمان دی وغړي په حواله ویلي بریتانیا به پر اطلنټیک لانجو کې زیان وویني کچیرته له هغه افغان ژباړونکو سره مرسته ونه کړي چې د جګړې په لومړیو کرښو کې له بریتانوي سرتیرو سره کار کړی دی. د بریتانیې د پارلمان دا غړی چې تام تاګیدنت نومیږي څلور کاله په افغانستان کې کار کړی دی. هغه د بریتانیا د پارلمان د عوامو جرګې دفاعي کمیټې ته وویل د افغانستان د بیا رغولو لپاره د بریتانیا ماموریت به د محلي کارکوونکو او افغان ژباړونکو تر مرستې پرته ممکن نه وای. د ټلګراف لیکلي حکومت تر دې مخکې هم تورن شوی چې له افغان ژباړونکو سره د مرستې لپاره پیس پکې کړي او دا کسان چې له سرتیرو سره مرسته کړې وه سربډاله پریښي دي. شاوخوا 3000 افغانان د ژباړونکو په توګه په هلمند کې د بریتانیې لخوا په دنده ګمارل شوی وو. ټلګراف د بریتانیې دفاع وزارت د ویاند په حواله ویلي د افغانستان په ماموریت کې د محلي کارکوونکو په حیاتي رول پوهیږي او د هغوی له ډلې 315 کسان له خپلو کورنیو سره بریتانیا ته انتقال کړي دي.
صفی الله ستانکزی چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کړې وه. ګلوبل فند په افغانستان کې د روغتیا وضعیت کېدو په هدف د افغانستان د عام روغتیا له وزارت سره پرون د 2.5 میلیون ډالرو مرسته وکړه. د دې وزارت چارواکو پرون په دې اړه په کابل کې په جوړه شوې غونډه کې وویل چې دا مرسته به په افغانستان کې د ایډز، توبرکلوز یا نری رنز او ملاریا په وړاندې د مبارزې پر هڅو ولګول شي. تفصیل یې د ازادي راډیو خبریال ناجیه صفوي په راپور کې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای مرسته شوې پیسې به د ایچ آی وی ویروس پر ضد د درملو د جوړولو، په دې برخه کې د خدماتو وړاندې کولو، د پشخانو د ویشلو او د ملاریا او د نری رنز تشخیص او درملنې لپاره ولګول شي. د دغه وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم د چهارشنبه په ورځ د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا ګلوبل فاوند د مرسته شوو پیسو په اړه وویل چې دا مرستې د 2013 کال څخه تر 2000 پوری د وزارت لوري لګول کیږي.
بخشی از کومک مالی
د یادو مالی مرستو یو برخه د ایچ آی وی وایروس پر ضد د درملو په جوړولو لګول کیږي چې دا محل 2000 ډیر کسان ورسره مخ دي او د ایچ آی وی خدمات وړاندې کولو لپاره چې له 3000 ډیرو کسانو ته په پام کې نیول شوې دي. همدارنګه له ملاریا ناروغي د وقایې لپاره له 4 میلیون څخه د ډیرو په شخانو چمتو کول او ویشل، د ملاریا د 200 ډیرو پیخو او د نری رنز د 100 150,000 څخه زیاتو ناروغانو تشخیص او درملنه پکې شامل دي.
هغه ویل د افغانستان لپاره د ګلوبل فاوند لمرستو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام هم هوډ لري چې د عامې روغتیا وزارت ظرفیت لوړولو لپاره له هغوی سره همکاري وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مرستې کولی شي چې په افغانستان کې روغتیايي حالت ښه کړي او افغانستان به په بشپړ ډول تر 2030 کال پورې د ملاریا لمنځه وړلو وړتیا ولري. د عامې روغتیا وزارت په وینا په افغانستان کې د ایډز د کنټرول ملي پروګرام له لورې تر اوسه 2522 د ایډز پیښې ثبت شوي او په تیره یوه لسیزه کې 340 زره کسان چې په نري رنځ اخته وو تشخیص شوي او د نږدې 300 زره کسانو درملنه شوې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د پیسو نړیوال وجهي صندوق مشر وویل دوی د ملاریا، نري رنځ او ایډز ناروغیو سره د مبارزې لپاره ژمن دي.
په تیرو 15 کلونو کې د ګلوبل فنډ یا په افغانستان کې د پیسو نړیوال وجهي صندوق په افغانستان کې د ایچ آی وی پروګرام لپاره ډېرې مالی مرستې کړي دي او موږ ویاړو چې دغه همکارۍ یوه برخه یو او ګلوبل فنډ به د دغو پروګرامونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
له بلې خوا د مشرانو جرګې روغتیايي کمیسیون مشر نثار حارس د نري رنځ، ملاریا او ایډز ناروغیو پر وړاندې مبارزې لپاره د نړیوال وجهي صندوق له مرستو هرکلی کوي او له عامې روغتیا وزارت څخه غواړي سودا پیسې د دغو ناروغیو د لمنځه وړلو لپاره په پوره شفافیت ولګوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د سوریه د حکومت مخالفین له روسیا او نورو هیوادونو غواړي چې د سوریه پر ولسمشر فشارونه ډیر کړي چې د جنیوا د سولې د خبرو له لارې د شپږو میاشتو په موده کې یوې سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي. د سوریه د حکومت مخالفینو د پلاوي مشر پرون په جنیوا کې د خبرو د اتم دور تر پیلېدو مخکې خبرې لاندې دا څرګندونې وکړې. نور تفصیل د ازادي راډیو د همکاری پر بازار پرپورت کې
د سوریه د حکومت مخالفین لولس مشر بشار الاسد څخه غواړي چې د ژنیو د سولې خبرو لاري په شپږو میاشتو کې دننه یوې سیاسي حل لاري ته ورسیږي. د دغه پلاوی مشر نصر حریری د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره تر خبرو د مخه خبري اعلان ته وویل نو موږ غواړو پر رژیم نور فشار راوړل سي چې د ژنیو په خبرو کې ورشکل سي او مذاکراتو ته دوام ورکړي څو په شپږو میاشتو کې یوې سیاسي حل لاري ته ورسیږي. حریری زیاتوی لکم پر مختک پرته د سیاسي انتقال په اړه یوازې په خبرو سره به موږ پر دې بهیر باور له لاسه ورکړو او زموږ خلک به هم پر موږ او هم په خپله پر دغه بهیر بے باور سي. د سوریه د کورنۍ جګړې اوم کال روان دی او د دې جګړو د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تیرې اوه دورې خبرې بې نتیجې وې. د سوریه د حکومت پلاوی تل د مخالفینو ډلې لخوا د ولسمشر بشار الاسد له دندې د لرې کېدو غوښتنه رد کړې ده. دوی د حکومت مخالفې ډلې تروریستان بولي چې په خبره یې د مذاکراتو لپاره مشروعیت نه لري. د سوریه د جګړې په ډګر کې د حکومت لوري وروسته له هغه پیاوړی سو چې دوه کال وړاندې روسیه د ولسمشر اسد په پلوي په جګړه کې وشکل سو او له دې سره داسې ذهنیت رامنځته سو چې شایي مخالفین به خپل دریځ نرم کړي. خو د حکومت مخالفینو د تیر اونۍ په غونډه کې یو اعلامیه خبره کړه او یو ځل بیا یې د غوښتنه تکرار کړه چې د واک د انتقال په پروسه کې باید ولسمشر اسد هیڅ اشکال نه وي. د مشق او متحدین دا خبره نه مني. له واکه د اسد د لری کېدو غوښتنه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرو په اتمه دوره کې چې پرون و هم د حکومت مخالفینو یاده کړه. له همدې غوښتنې سره په لومړي سر کې د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو د ژنیو په اتمه غونډه کې ګډون رد کړی و، خو راپورونه وایي وروسته له هغه چې دوی ته ډاډ ورکړل سو چې د ولسمشر اسد پر موضوع به بحث ونه سي، دغه پلاوی تېره ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دمستورا سره ولیدل. د مخالفینو د پلاوی مشر نصر حریری ویلی و چې دوی په دې هیله راغلي چې په لومړي ځل د حکومت له پلاوی سره مخامخ خبرې وکړي. که څه هم د مستورا د سوریې د سولې خبرو لپاره له 4 تر 5 ورځو پورې په پام کې نیولی و، خو اوس یې دغه بهیر د دسمبر تر 15 پورې وغځاوه. سټیفن د مستورا له دواړو خواوو غوښتي چې له مخکیني شرطونو پرته خبرو ته ورسي. ټاکل سوی په دې خبرو کې پر څلورو موضوعاتو لکه انتخابات، حکومتوالي، اساسي قانون او د تروریزم پر وړاندې جګړې په اړه خبرې وسي. هغه څه چې د حکومت مخالفین غوښتل تر هر څه د مخه بحث ورباندې وسي، بشري مرستې او هغه کسان وو چې د اسد طرفدار ځواکونه نیولې دي. د حریري په خبره د نیول سوو کسانو شمېر تر 200,000 ډېر دی. د سوریې په شاوخوا شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې تر 310,000 ډېر کسان وژل سوي او میلیونونه نور له خپلو کورونو کډې ته اړ سوي دي.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په کندهار کې د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفو څېرو د غونډې په درشل کې د ولایت په مرکز کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندونو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو شاوخوا اویا تنه غړي هم برخه واخلي چې یو شمېر کندهار ته له مخکې رسېدلی دي. د لوګر چارواکي په دې ولایت کې د یولسو بهرنیانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د لوګر ولایت د رسنیو له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان چې ټول چچنیایان دي تیر ماښام د لوګر د ازري ولسوالۍ په مربوطاتو کې له 2 میلیو وسلو او راکټونو سره افغان ځواکونه ونیول. په دوی کې شپږ ماشومان، درې ښځې هم شامل دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي په شمالي کوریا به نور پراخ بندیزونه ولګول شي. ډونالډ ترامپ د نوي بندیزونو خبره وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ دوه ورځې وړاندې د یو بل لري واټن ویشتونکو توغندي چې له یوې وچې بلې وچې ته رسېدی شي د ازمویلو خبر ورکړ. د یو بل خبر له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي متحده ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي، خو خبرداری ورکوي چې رژیم به یې کاملا له منځه ولاړ شي که د جګړې لور ته خپلو پارونکو اقداماتو ته دوام ورکړي. د سوریې د حکومت لخوا د سولې مراکچیانو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا سره وکتل. دغه غونډه په سوریه کې د څه باندې شپږ کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف جوړه شوې ده. د قرغیزستان نوی ولسمشر چې د روانې میاشتې په سر کې د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه، په خپل لومړني بهرني سفر کې روسیې ته ولاړ. سورنبای ژینبیکوف ژمنه کړې چې د قرغیزستان او روسیې ترمنځ د همکارۍ د لا پیاوړتیا لپاره به هر ډول هڅه وکړي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. دغه راز په انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلئ او کتلی شئ. ویډیوګانې هم شته، فلمونه هم که غواړئ وګورئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ. او اوس هم د ازادي رادیو د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ د ژوند رنګونو یوه بله نوې برخه خپرېدو ته چمتو ده.
د ژوند رنګونه.
دروی خدای په نامه، ز تمنا شنواری یم، د شرکت تولید غذایی بانوان رئیس یم. د شیزو
تمنا جانې، کدغه د شرکت په اړه لږ معلومات راکې چې تاسو دلته څه تولیدوي، هغه عمده اهداف مو څه دي؟
د شیزو تولیدی شرکت د یو شرکت، د شیزو شرکت ده که ټولو شیزو د هلته کار کوي او مصروف ده. د په ولایت د بغلان ولایت کې د شهر پلخمري او ټولو شیزو هلته کار کوي. تقریبا د شل نفر د هلته مصروف ده. د درې برخه لري، یو شنی باب ده، یو بل خواړه ده، او اوس چې نوی جوړ شوی ده د قوخانه ده.
نور ولایتو کې تاسو
هماندګو؟ زه تقریبا په سلور ولایت کې فعالیت لرم، او بغلان، سمنګان، مزار شریف، کابل. او نمایندگی انشالله تر اوسه په سمنګان کې جوړ شوی ده، او زه ترکیب ده چې په مزار کې او کابل کې هم انشالله پرتلون کې جوړ شي.
او د نور ولایت کې مخزي دي ټول کار کوونکي؟
او هلته ټول شیزو مصروفه ده په کار کې، او په سمنګاګه او محصولات او پروډکټ ټول تقریبا په دوه ولایت کې ارزه کیږي، او سمنګان کې، بلخ ولایت کې.
تاسو دغه مواد جوړوي کنه؟ دغه شیرینی باب خوراکي توکي د خپل خزي جوړي، یعنی تاسو فابریکه لري؟ بس دغه د کاري سیستم په اړه معلومات راکړئ.
دغه شرکت هغه یو فکتوري ده چې ټول شیزو کار کوي او جوړوي. دغه شیرنی باب هو علیده ده او بل رستوران ده ده رستوران برخه ده چه خوانه همل تا په فکتوری که جوری جی او بیارده کی گی طولو اغشی زوده چیز دو حلکان ده چه په بحرانی کارو که وظیفه لري دغه نور ټول فروشنده او سلر ټول شته.
دا د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو کې مو لای وی خزینه سوداګری واوریدل. د یادونه وړ بولو چې په سوداګریزو چارو کې د خزو د ونډې د زیاتېدو لپاره هم د هند په حیدرآباد کې یوه پراخه غونډه جوړیږي چې پکې د یو نیم سل هیوادو د افغانستان په ګډون سوداګري په تېره بیا ښځې ګډون کوي. په همدې سره دا خبری خبرونه هم پای ته ورسیده. زنوری اسنوری له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار سید سمیع آباد.